پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم په پیل کې لړن خبرونه د سپین بولډک چمن لار چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ لنښتې وروسته بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. پاکستان د سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاصه شوه. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبرې بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویاند محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لار بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالرو څخه 1 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګري راکړو ورکړو د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړو د کمیدو عوامل بلل شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یکشنبه په دې رایه واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګري ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیز کې د واسلی کیف ښاروالو وایي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ښاروالی ناتالیا امبالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوې جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموتی سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
سنادی دیوال اویا متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سړک د تهدید نه بچ شي. سلګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیوه. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوس پینې ماړی په ویلامی کې ویلي یو شمیر امریکایي چارواکو چې هویت نه د افشا شوه په دې اړه ځنیو خبريالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحات پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اگست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روانو ساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټه را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشری به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې د چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته وایي و نمره ځمکه ویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستان شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د کورنو د جوړولو نمرې وروبې شي. دوی وای دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت ته کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حکانی کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل ښاغلی حکانی غزنی ته د خپل یو ورځنی سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یو نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسېږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یې نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو ښارګوټي تر څنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانېدلي چې د دغه ښارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د 8 میلیون افغانیو په لګښت د ټول ګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین وای د ناړي ولسوالۍ اړوند د خنانو کڅ کې د سین اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې اوچی سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړي بریکوټ، کامدیش او برګي مټال ترمنځ د موټرو تګ راتک بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاذ د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې د لیو سین سرک د ډېر لیو تهدید سره مخامخ و، کوم چې شرقي نورستان ته او دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او دوکلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. په ادامې وزارت محترم مقام 8 میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال 10 متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، سلګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي چې جوړول یې اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزی حکومت ورسره د یادې ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیک د نړیوال سیستم ته د یو شمیر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمېنه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودین نوورو چې په سټډیو کې راسره دی. مهرباني
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفټ یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیګ ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمه سره نخلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي. پر روسي د بندیزونه 13 ورځې اعلان شول او په دې اقدام کې خېلو هیوادونه ویلي چې دا کار به د روسي د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسی کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات کړه چې دوی به د لیست کې ډیر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدامه به د روسی یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولیږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژي تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه بعد روسیې مرکزی بانک پر لویدیځو هیوادونو د 613 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغیز محسوس وي او د روسي روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. د غراز په اوکراین کې یو شمیر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خبرونه کې مو له په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه زو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی بایدن دا سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کړې ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکو د تر ټاکلې مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي چې د پیسو د لیلام د بهیر مخې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالره لیلام ته وړاندې کړی و. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای د خونې او پلاوی په کابل کې د ایران سفیر سره کتلې دي. د خونې 13 ورځ نه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومن په مشرۍ افغان پلاوی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزټي بندرونو کې د صادرات او واردات په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پنګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې مخکې تر دې هم افغان افغان سوداګرو له ایران سره په بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 190 افغاني ودرش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني 98 پوله، یو سودریال درویش افغاني 85 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1003 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهم نیمایي پورې به اجمل ان استاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل ان حرکت کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې لکلونو راځي اوسېدل له ګواښ سره مخ کړي دي. له دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیشتي افغان پختلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. چې په کوم شهر کې ما یقیناً چې داخلي شهر کې امنیت یا شاوخوا نورستان شته نو توګه
دا شهر څه نمیږي؟
شهر خمیلنیکی. زه په خمیلنیکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د پارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته اور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولین خواته، د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازې خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمیلنیک کی خودی د خمیلنیک کی چې زم پکښه ډیر او وضعیت ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه و خطا یو په خلکو کې اوس خدا دې ما چې چرته ژوند کې ما نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک ډیر ورده ورده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې یعنی خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وینم. البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادې رادیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پمړینه یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقي لپاره سایه بللې.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 84 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي دمړینه پخلای وکړ.
هغه له زیات وخت راهیسې ناروغ و. هغه د همدې ناروغي لامل ومړ،
خو هغه په ډاګه نکړه چې خغلی ګلزمان کومه ناروغي درلوده. د استاد ګلزمان لمړینه سره د افغانستان د موسیقي کورنۍ لک تر لګه لاس ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناشته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خبر کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایع بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي.
کوینه
وو څکل غوډه د هغه سندرې و برخه ده چې فرهاد دریای و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کې غغلو زمزمه کوي او لیوبل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خبرولو په خپل فیسبوک باندې لیکلي، دا ستر انسان به تا میراته ګران و، یو له هغه عزیزانو مې و چې پیزندل می. خغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی، هر ځل بچی د ګلغونډي ارغوان ګل کېدل زما په غوګونو کې به د استاد سندري انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړی د استاد ګلزمان سندرې تلپاتې بولی او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه ترڅنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي، لامل یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولی. یو بل افغان سندرغاړی شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګلزمان پر مړینه خوشینی خودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګلزمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولی.
د استاد ګلزمان مړینه د افغانستان د موسیقي لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقي لپاره.
استاد ګلزمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کاپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل رسپانې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې. رسپانې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلې و. د رسپانې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بینولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمیر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورسپانې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پایره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکي ده چې پوهنتون یې پیلېږي. میل ورسپانه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقي ډپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډپارټمنټ نه دی پرانیستی لڅ ویلو ډډه کړي. یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورسپانو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلې دي، خو دې ورسپانو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورسپانه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورسپانې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هره برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخلص زده کړو به برخې کړي وي. د ورسپانې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړې، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخې ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خیر الله هو ته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت د نظامی کارکونکو څخه غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترې نه پاتې کیږي. برېښنایي ګروپونه دي، نو دا چې موږ هیواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
مشتبلا اشرفیان د هلمند د گریش ګلسوالۍ د سری خزیه د سیمې څخه ان شاء الله امنیت په دازګي کې د دکاندارانو څخه مده غوښتن د چي د شي چې دی به ګران دي د جر ارزان کیونه کې دا وستې څکي.
ز زمیر وایست این من ولادت د بابا جده سیمه سره خبرې کوم. کله چې طالبان د منطقې ونیوي ته تاسو مر په بابا جی په سیمه کې مرسته نه سه مردا غواړي چې مر سره مرسته وکړي.
زستنا اولاد کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپورو چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تاییدلی د برې پارسل ته بوساو راچولی څو مانه براز نکښلی بوساو راچولی دا رقم غوړي هغه څه اش غوړي د منګردي ویلي غوړي راچولی یا د واز غوړي راچولی دا رقم هر شی راوخله چې څه جلی شانه راچولی بعد لوړپورو چارواکي پر تجارانو باندې چنګار وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
ل اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د اونی ز خبرونه مهره وي خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لندسته. اسپین بولډک چمن لار چې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ لنخته ورسته بند شوی او بیرته خلاص شوی د پاکستان سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د غلار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ خلاص شوی ده. د کندهار د طالبانو د والی ویان محمد اعظم هم تایید کړی چې د غلار بیرته پرمستل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلې چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت لینډ وال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. د کیف په جنوب کې لویدیس کې د واسلیک خاروالو وای روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی.
نور بس دی شکسته سکوت.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی په نور بستې پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر ښځو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې ښځې کولی شي، البته فعالانې ښځې په دغسې شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي، همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلی. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې بم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکاره پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمېر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه او نیکه له تاسو او تاسو درنو او ریدونکو او تاسو بل ملمنه ته د وړاندې کومه. البته زه فکر کوم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د مجموعه د حق د پاره ووسیږي، دا د دې ته هم د اسلامي حقونو لپلوه جواز شته، هم د انساني حقونو دپاره د پلوه جواز شته دی، او د دې د مخنیوي دپاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ وچتوي هغوی د هغوی غږ دې غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دې ورکړی شي، هغه مشکل دې ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ وچتوي په داسې شرایطو کې یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده. کله که افغان خځې وای چې موږ تعلیم واړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو د غرازی یو برخه او عمده برخه هم ده. که د کار مسله یې موږ مسلمانانی شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه ښځې چې په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې یوه عمده برخه وه. هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکړي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوا نه، متاسفانه، چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچتوي دې ته وایي چې دا خدای مکړه غریبي حقونه غواړي، یا دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوي او په دروغ دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو. زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصول په رڼا کې دا ښځې ونیوې بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول په رڼا کې نیولې، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس ور وړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه دې ولچه کړی او په داسې یو ځای کې دې واچوئ چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه برابر شي، ستاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی ته د کار زمینه برابره کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي یا د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي، چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې، په نظارت خانو کې، په بندي خانو کې نه یې برابره. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی په خپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفدارۍ. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخورد په د اسلامي اصول خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا د تاسو پښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکړي واکمنو ته،
مثلا څه جرم تاسو یې دا ننګولي ندی چې څه جرم دی خځو دغه کړی دی، کم عملي کب د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید د خبرې وکم چې دلته موږ سره دی هغوی استاد نشته دی، نو خده چې دی هغوی هغه کوم لیدلوری چې دی هغه موریدونکو سره شریک کو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
صحیح ده، بالکل دا تلويخ دی د دې غختون کې وی چې بهر ته لاړ شي. خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي له
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم وورو تاسو ته بیرته راځم ملالي.
ما د اخیری جمله اله د چ بشپړه کړم.
مهرباني.
زه دا چې سعیده د خځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره د ناره او چته کړه نمایشې ورکاوه، خو تا د دې د دوی نمایشت مشروعیت ورکا. وس بتول دنیا وای چې تا بند یا نکړي واقعا د دوی جوان په خطر کې ده. ستاسو کارو چې د اغوی نمایشت د مشروعیت ورکاوه.
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالې شینواری په خبرو باندې کتاب سره لری او دا راته وای چې تاسو د طالبانو لخوا دغه خزونی ولو بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خبره کړې ده چې خلکو ته وخی چې دغه خزي اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه یې خبره کړې دي، ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دې دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو سر جان اوریدن کې تاسو ستاسو کران ملونې ته وړاندې کوم. څنګه چې مخکې غیلی ویلا چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو خپل هیواد کار وکړو خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو خپل ځان لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلې دي اعتراضات یې کړي دي مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی به دا د خارج دپاره کړي. که چېرې د خارج دپاره وکړي نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. اوس لازم د چې موږ ځوانان موږ پیغلي باید د هیواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ د هغه سچ په خلک شینو دا موږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هیواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هیواد د هر څه موږ د هیواد سره مینه دا د دې باعث کیږي چې موږ راووځو مظاهرې وکړو خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هیواد څرنګه چې موږ پوهیږو د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په ډېرې کورونو چې موږ ډېر کورونه دي چې یوازې ښځینه هلته کار کوي خپل ماشومان ته هغې حلاله نفقه برابروي، که چېرې د دولتي د اخلاص نسي او خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې شي، نو هایا دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښېنو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هیواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دې که موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دې مشتبه کوي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوي دي خپل آوازونه پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره د پیسو دپاره دی دا کار کوي. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري وویل که دې که د خارج دپاره دا کار
کړی او خو نورم دې زمينه او تمسايد کړه چې دې باید خارج ته ولاړ شي دې ته د دې امنیت نه سو نیولې دې خپل ځان سره قید کړی دې د اوس نسې کړه د اوس کومه نړۍ ته وګورو هغه نړیوال خلک هغه دې خواړه چې دې خارج ته راوباسي دا په دې اوسنۍ حالات کې زموږ د شوزو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهاره دي یو کار یو زده کړه چې موږ د کار زمينه برابر سي چې موږ د لکه زده کړې زمينه برابر سي د فکر نه کوم چې څو په خارج ته ولاړ سي تاسو خپل هواز راپورته کړئ
مننه مننه سونیا منګل بیرته تر راګرځو ملاله شنواری تاسو وای سونیا منګل مهرباني
مرکه مثلا کده اسلام زره یو ګورو د پیغمبرانو په وخت کې بيبي خديجه او بيبي عائشه دیم بيبي خديجه ش تجاره و په کار کې وي په موږ د پیغمبران سره سم وجه پوجه جهادو کتلله د دې سره کار کوي اما زه نه پېژم چې دی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او چې باید مېرمنې په کور کې شي
مننه کاش کی چې مونږ سره د طالبانو کوم استاد او په دې اړه باندې مونږ مخکي وخت په وخت له دوی سره خبري کړي با سونم کړي دي ملالې شنواری طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي د خزو مکتبونه پر لپسې پرانستل کیږي دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوی دي په نورو کې بام ژمنه ده چې پرانستل شي په ګرمسیرو کې پانتونونو تنجونی وس تاګي پایل کړي دي همدارنګه په دې ورستوي کې به تاسو کتلی چې دوی وا ویډیو خبره کړله چې یو شمیر خزي چې شمیري لسګونه وو دی پولیسو له یو روزنه نه فارغ شوی مخکې تاسو ول چې دوی پولیسان نه لري په روغتیا په برخه کې په سينو نورو برخه کې ورو ورو خزو ته اجازه ورکي فکر نه کوي چې خزه باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي دا کوم وخت غواړي دا ورته ورکي او په مسالمت امیزه توګه ورسره کار وکړي ترڅو خزه خپل حقونه واخلي ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپندي او ورس په ورس په دې برخه کې اقدامات کوي
نا دا خو ښه کار کړی چې کوم سیمو کې خوانځي شروع کړی دي دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی دا خو د خزو نارمل حقونه دي باید ترته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې خزو نورو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي اوس پات شو دا چې د اعتبار کیسه اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي ما تاسو ته ویل فکر وکړئ چې دغه خزو د دې لپاره د مبارزه کړې و چې لاړ شي ګواکې بهر ته وزي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کا دوی په دوی د هڅه نه کاندي چې دا خزي د بیا بندیان کاو دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د اماغه خزو چې غختل یا ځان ته کیس جوړ کا دا غو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وخی چې دا و ژوند په خطر کې دی یا د غوی د حیثیت مسله ده یا د حیثیت تر خطر لاندې راشي زه دا سوم چې دوی باید د دقیق خزو سره د نرمخ نه کار واخلي او دوی ته د قناعت ورکړل شي دوی ته د دوی سره د هغه سره برخورد نشي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ بیا دنیا ته هم دوی ویلې شي چې منګور سره خبر خورد کړو اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو پیوی اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصول لاندې ژوند وکاندي بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې تقانې کاندي چې وګوره د ځینې خلک دغه سناره او خلک په خپل قضاوت بیا او که ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګان جوړ کاو بیا وای چې وګوره چې موږ د خزي چوي دو ټول تویل شي وشتاسته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو زه فکر کړم زما غونډه خلک چې دلته لا په افغانستان کې من په آزاد توګه د کار کولو جرأت ولینه لرو د پښتنه موږ نه تر اوسه ورنه ده شوی ولی منګه په آزاد توګه نشوکړې سره د دې چې ټول حجاب منګه امیش مراد کړې اوسې هم مغه ده د دوی دی ویرنه د خپل د هغه عقیده په اساس باندې منګه خپل حجاب مراته او هغه مطابق ژوند کړو ولی خبره ده چې منګه ویر لرو او دا یو واقعیت ده چې دا ویرشته ده په دې ټولنه کې ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې جواب ورکونکي منګ نه دی لیدل په افغانستان کې هم دا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي ارچا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼي وګدې کړې وې زه طالب یم زه پویګم چې دا رښتیا طالب دی او کنه دی ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري ک پوخانی خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې رانه ناوته او کور اغلا کاو د پولیسو په جامه کې رانه ناوته اختطاف شو اوس هم هغه قصه ده د طالب په جامه کې رانه نوزی کور کې سړی ووژنی او ووزی بیا نو ته دا ثابت کړه چې دا طالب و کنه د د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي و وروره خو تا خو وایي ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی که د شخصي دښمنۍ نه زه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم خو ته مسؤولی تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مروره ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مت ساتي خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپل ځان وساتم نو بیا دا نظام معنا څه شی شوه یا چې که چېرته زه ولګېمې وایي نو زه باید بغاري ووهم نو دا د دولت مسؤلیت څه شی دی په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه او هغه به ویل چې چرته زما په قلمرو کې یو وزه د ولګې نمري هم زی ځواب باید ځواب ورکړم نو انسان چې مري د ولګې نه بیکاری نمري د یو دښمنۍ نمري آیا دا نظام د امارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او کنه
مننه
زما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په یو اسلامي نظام کې ژوند کړم زما سر و مال و عزت خوندي دی
مننه
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت
سونیا منګل تاسو نغواړم چې همدا او پختم طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي خزو ته د کار شرایط برابرۍ او منګورو چې کورو هم د په زینو برخو کې لکه همدا ورستوي څورزو کې څو تنه پولیسي فارغ شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې د پولیسو پلیکو کې شامل شوي څویلې وی تصویرونه هم خبره شول هم درنګ په روغتیا کې هم اجازه ورکړي ده د پاسپورت په زینو برخو کې خزو کار کوي په ځینو مواردو کې کار کوي په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي همدارنګه مکتبونه او پانتونونه هم ورو ورو پرانستل کیږي او دوی وایي چې نور بم پرانیزي همدا پښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي
دا د شپ پښتنه ده اکټیوی او کول کیږي نه بلکې اخیستل کیږي نه په یو کې نه اکه نشته نه دی را کړی بلکې موږ اخیستل څخه غوښتي اخیستې دي
نو دی د دې شي خبره ده چې موږ د یو میاش کې په سوشل میډیا کې وینو روختن کې د سرپرست تعینس ولا او په پاسپورت ریاست کې کار کوي بل شخصي پنتنو په شخصي بانکو کې هم مېرمنې کار کوي زموږ ویره دلته ده چې دی یوازې خبرې کړي دي اوس پرې عمل کړي نه دي موږ غواړو ژر تر ژره اقدام وکړي ځکه دا شپږ میاشتې چې تیرې شوې دي په دا شپږ میاشتې کې ډېر وخت په دا شپږ میاشتې کې مېرمنې کولای شوې چې افغانستان یو ځای ته ورسېږي دی باید چې هغه ورسې دی نوی نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان ته راغله باید د مېرمنې د پاره دې پلانونه جوړ نیولي وای او د ښځې هغه څوک ده چې ښځې د الله پاک نعمت ده چې خدای پاک هم ویل دي آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي له هغه کسان سره چې نه پوهېږي نه هېڅکله نو هر مسلمان موږ وایو چې مسلمان ورور د خپل شي د ذکر خوشحاله او افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه بستا ماشومان ته سالمه روزنه ورزده کړي مهربان باید شي سره مهرباني وکړي شي موږ کوم هغه حالت چې موږ په رادیو کې یا په تلویزیونو کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا څه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید سم کیږي چې طالبان پر رسمیت شناخته نه سي یعنی دی شاید نه پیژني نو دی که چیرې د میرمن سره څه چلند وکړي میرمن د پاره مکتبونه د پاره مکتبونه خلاص کړي کانتینونه بیرته خلاص کړي د دې لپاره د کار زمينه نورم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولای شو چې دی ومنو کمه د دې درتک څخه ډېر لږ وخت کې شپږ میاشتې کېږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دی نور د میرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې موږ نوی راغلي دی د هغه خپل نظام جوړې د هغه خپل یعنی په تارو کې بلدي ته واري دي د میرمن د پاره کما اقو او کوم چاغي لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونی سي اما ژر تر ژره دی باید هغه میرمن چې اعتراضات کوي مبارزه کوي یا هغه ته باید هغه امنیت ونی سي هغه سره شکلات نو کوي څه
مننه مننه سونیا منګل ډیر زیاته مننه ز رازم څو د اخیرا سرپاتې دی ملالې شنواری د ما څو پښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو پښتم چې یو بل څام دی طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي خو دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلوي اختیار 50 خزي دی افغانستان دی شل میلیونه کوو یا نمایي نفوس استازولي نشي کولای دوی وایي چې په کلیو باندو کې چې کوم خزي وي هغه امنیت په کارو خوندیتوب ورته په کارو او هغه نو وس برخمن دي او همدارنګه بدوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورورو خزو ته حقونه ورکي خونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې سوای چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د خزو استازولي کولای شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا خزي د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کیږي لاندې جواب راکړئ بیا و پوښتنه بلم کوم د کیرا سره کمی دي
ښه زوال دا وایم چې دوی ولې دغه بهاني خلکو ته پلاس ورکړي دا د بهانو د لمنځوړل لپاره دوی ولې هڅه نه کوي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکړي او پاتې شو د نمائندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړی شي هیڅوک زه افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نو وینم چې فکر وکړم چې دغه خزه چې دا به د ټولو خزو نمائندۍ نه هغه د کلی خزه د ټولو افغانستان د خزو استازي توپ کړی شي نه د خار خزه د ټولو افغان خزو استازي توپ کړی شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړی شي او هر څوک چې خپل غږ چته د خپل حق د پاره وچته ښه تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کېدې شي ولري او د کلی د خزو په شان هم مشابه ستونزې کېدې شي خزو ولري پاتې شو اوس د اقلیت او اکثریت ستونزو پاړون امنیت یوازې د خزو د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان ک چیرته امنیت راشي اوس دزبند شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلن د پاره جنگ نشته، د فیلن د پاره یوازې دزبن شوه ده چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموشه شوه. خا اوس که چیرته دزبن شوه امنیت راغله نه ده، مگر باید امنیت در رامنځته کی
دي. سیاسی مخالفانو لخوا دی خزو تشویقول دوی چوي په دې اړه باندې سوای، مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسی مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسی مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه وسلری دي، ټول واک د دوی سره ده. هغه د سیاسی مخالفت کما ګنا نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغمل شي، یا پراتلون کې کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو لپاره نور خلک هم راوځي، آیا دوی به ټول د ستونی نه رانیسي او خپکې به؟ باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نشي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداري یو شرط دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واکې که چا په مخ څپېړه درکړه دا بل مخام ورواړ به ورته ووایه چې مهرباني وکړه ته به په واقعیت سره په ما غوسی کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړې. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجرا ولاړ شوی دي د پستونی کې خپاکه.
مننه ملالې شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور بس ته خبرونه و د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذ ملالی شینواری او همدارنګ د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې و. ل دواړو مننه کوو. تر بیا خې چاري.